آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غگ۔
اوریدونکو، د حسین مسگری پغاگ د حج د مبارک سوره د او اویایم او اتا اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی۔
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في دين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د سفارې د میاشتې له 10 او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د اټومي خبرو اترو په سست بهیر خفګانونه او د ابهاماتو د ختمېدا په ضرورت د ایران د ټینګار په هکله ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د کورنیو وړتیاو نومې لړۍ نننۍ برخه اوریدلی شئ. بیا هم د کتابونه او د علم باغونه نومې بلې لړۍ د نن ورځې مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستۍ ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي کمانډان په ډاګه کړه د ایران فیصلې د امریکا پر انتخاباتو اغیز شیندي. د پاکستان او افغانستان حسینی زیارتوال د فلحال د ایران پولو ته مراجعه نه کوي. طالبان وایي افغان ولس د حکومت د ستنو د پیاوړي کولو لپاره ورسره ملګرتیا وکړي. او په چین کې په زورور زلزلې کې کابو 350 کسانو ته مرګ ژوبلې اوختي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خوله بې وړې شان د مې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی ابراهیم رئیسی د وینزویلا د ولسمشر له ځانګړي استازي رامو بلاسکز سره په کتنه کې وویل د اسلام ایران سیاست ډول ډول ظرفیتونو ته په پام سره د لاتینی امریکا له هیوادونو سره د ملګرتیاو د ساویې زیاتې ده. د اسلام ایران ولسمشر له درست دوستو هیوادونو سره د اسلامي ایران د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا سیاست ته په اشاره سره د لاتینی امریکا له هیوادونو سره په تیره بیا موجودو ډول ډول ظرفیتونو ته په پام سره د ایران د ملګرتیا او د سوی د زیاتې د اهمیت باندې ټینګار وکړ او دغه راز یې وویل. مونږ تیار یو له وینزویلا سره اړیکې په ټولو حوزو په تیروي، په تجارتي، انرژي، ټکنالوژیکي، علمي او دفاعي حوزو کې پراخې کړو. د وینزویلا ولسمشر، ځانګړي استازي او د دغه هیواد د ترانسپورټ وزیر رامونس کلاسکس هم په دې کتنې کې له خپل هیواد سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اړیکو مخ په وده سوي خوښي وښودله او د سیاسي، ترانزیټي، تجارتي، اقتصادي او دفاعي سویو پر زیاتوالو یې د کاراکاس په اهتمام ټینګار وکړ. د ایران فیصلې د امریکا پر انتخاباتو اغیزې شیندي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان ټینګار وکړ نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت سیاسي فیصلې د امریکا په انتخاباتو کې ټاکونکي رول لري او د سپینې مڼې برخلیک د امام خمینی له حسیني څخه اغیزمن دی. سردار حسین سلامی د هیواد پوهنتونونو د بسیجی استادانو په یوې سیمینار کې چې پرون ترسره شوی وویل، امریکا هر هغه نقشه چې لري په سیمه کې نشي پلی کولی او په یقین سره په خپلو نقشو کې ماته خوري. یوه خبری اژانس راپور ورکړ. سردار حسین سلامی د غراز ویل، په ډیرو ټکنالوژیو کې په لومړي لمبر یو او حتی ځینې زبر ځواکونه د ایران د وسلو اخیستونکي شوي دي او د ګډو ملګرتیا وړاندیز کوي او د هوا فضا دفاعي سیستم په زمینه کې د نړۍ لا برلاسه قدرتونه مهم لا مونږ ورسته پاتې دي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې د پردیو د نظامونو پلارینا میراث وخت تیر شوی دی وویل، دا ټول په دې دلیل دی چې پردیو ته معتمدار سترګې نه دي نیولي او له پردیو څخه د امیدونو ختمول د قدرت او پیاوړتیا سبب کیږي. دا سپه پاسداران او مهم قومندان دغه راز وویل، نن سبا ماډرن مخنیوونکي سیستمونه او ټیکنالوژي کاروو ځکه قدرتمنیو او د جنگ په اړه هیڅ اندېښنه نه لرو. سردار سلامی ټینګار وکړ، که بندیزونه دوام وکړي نو خپه کیږو نه ځکه د پردیو ملاتړ تمه نه لرو. د پاکستان او افغانستان د حسینی اربعین زیارتوال د فی الحال د ایران پولو ته مراجعه نه کوي. د ایران د حسینی اربعین د کمیټې مشر ویل، د حسینی اربعین پاکستانی او افغانستانی حسینی اربعین زیارتوال د فی الحال د ایران له پولو د وتلو لپاره مراجعه نه کوي ځکه له عراقي چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړ، د ایران د اربعین کمیټې مشر سید مجید میر احمدی پرون وخته د ایران د اربعین د مرکزی کمیټې په غونډه کې وویل، پاکستانی او افغانستانی زیارتوال دی د مونږ له پولو د تیرېدا لپاره فعل حال مراجعه نه کوي او هغه کسان چې له څو ورځو راهیسې د پولو تر شا پاتې دي بیرته دې وګرځي څو په دې باب له عراقي مسؤلانو سره موضوع حل کړی شي. د ایران د اربعین کمیټې مشر همدارز د دې خبرې په کولو سره چې له شماغ، تمرچین او خسروي پولو څخه د زیارتوالو د وتلو وخت سهار 7 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې دی وویل، زیارتوال که له دې وخت وروسته د دغو پولو ته ورسیږي نو د دې راکېدا لپاره موکبونه اټکل شوي دي څو تر سهار پورې به کې پاتې شي. خو په عین حال کې ټینګار کیږي چې خپل پروګرام داسې برابر کړي چې سهار له 7 بجو تر 6 بجو پورې پولی ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویندوی په کابل پوهنتون کې په لوړ دسترو کې وویل، طالبان د نظام د ستنو د پیاوړتیا او د مشکلاتو د کنټرولولو لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لري. خلک دې د طالبانو د حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره ملګرتیا وکړي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری ایجنسی له کوله راپور راکړ، د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په کابل پوهنتون کې د هیواد وضعیت، فرصتونه او چیلنجونه نومې سیمینار کې وویل، په هیواد کې د فتنو احتمال شته او د طالبانو حکومت یې د مخنیوي لپاره خپلې ټولې هڅې کاروي. د طالبانو د حکومت ویندوی پر ولس غږ کړی، د نظام د ستنو د پیاوړتیا لپاره دی له حکومت سره ملګرتیا وکړي څو د افغانستان مشکلات او چیلنجونه حل کړي. هغه دغه راز ویل، په افغانستان کې له جنګ وروسته ډیر زیات فرصتونه او چیلنجونه شته چې د نظام او ولس په ګډو ملګرتیا او هلو ځلو سره د پرمختګ او ترقۍ په لور تللی شو. دا طالبانو د حکومت لوړو زده کړو د وزارت سرپرست مولوی عبدالباقی حقانی هم په خپلو څرګندونو کې د هیواد مشکلاتو او ستونزو په حل کې د تعلیمي ارګانونو رول ته په اشاره سره وویل. دا چې د افغانستان ولس د څه د پاسه څلورو لسیزو راهیسې د خپلو اسلامي او ملي ارزښتونو د ساتنې لپاره د وجنګېدل او وتوانېدل خپل خپلواکي ترلاسه کړي چې دا یو ویاړ دی. هغه دغه راز وویل. البته له خپلواکۍ وروسته هم خلک له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي چې د دغو مشکلاتو په ختمولو کې د هیواد علمي پلاوي غړي او ښوونې ارګانونو رول هم ډېر مهم دی. د افغانستان په ختیځي سیمو کې د ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره مرکز جوړیږي. په دې اړه له ننګراره زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې چارواکي وایي د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره په تورخم خرګوټي کې د تشخیص او څارنې مرکز جوړوي. د چارواکو پر وینا افغانستان ته ډېری ساري ناروغۍ له ګاونډي هېواد پاکستان څخه راځي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد افتاب وایي په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان له ساري سره په ګډه تورخم خرګوټي ته سفر وکړ چې هلته له پاکستانه د ساري ناروغیو د رالیږد د مخنیوي لپاره د تشخیص او څارنې مرکز جوړولو په موخه لومړنۍ چارې ترسره کړي. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس ول ساری ناروغی د څار په دې مرکز کې بچي ډیر ژر به چارې بشپړ او پر فعالیت پایل وکړي. له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د راتلونکو ټولو مسافرینو تشخیص او څارنه ترسره کیږي. ډاکټر امیر محمد افتاب وویل افغانستان ته ډیری ساری ناروغۍ له ګاونډي هیواد پاکستان څخه رالېږدول کیږي چې د دې مرکز په جوړېدو سره به تر ډیره مخه ونیول شي. د ډاکټر افتاب په خبره په دې مرکز کې بچي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی مرسته جوړیږي. شاکمن ناروغان تر ټاکلې شوې مودې د همدې مرکز په قرنطین کې ساتل کیږي او په هغه راتلونکو کسانو کې چې د ساري ناروغیو جدي نښې نښانې ولیدل شي بیرته به پاکستان ته ګرځول کیږي. د ډاکټر امیر محمد افتاب په وینا د ساري ناروغیو د مخنیوي دا ډول تشخیصي مرکزونه په ټولو هیوادونو کې موجود وي. د روغتیايي چارو کارپوهان د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دا یو خو پر ځای ګام بولي. وایي یوازې د افغانستان ختیځ څنډه د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې 300 کیلومتره پرانستي کرخه لري چې اوس مهال د امکاناتو د نشتون له امله څارنه ناشونې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستلې دفتر یا یونیما په کابل کې د روسیې د سفارت په وړاندې له چاودنې وروسته پر طالبانو غږ کړی. په افغانستان کې د ډیپلوماټانو د ماموریتونو امنیت تضمین کړي. د افغانستان په کابل کې وړمه ورځ د روسیې د سفارت په وړاندې په ترهګري چاودنې کې د روسیې د سفارت دوو کارکوونکو په شمول شل کسان وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهور خبري اژانس راپور ورکړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالې دفتر یوناما پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې د روسیې د سفارت په وړاندې د چاودنې په غندلو سره د ډیپلوماټیکو ماموریتونو او همدارز د خلکو د امنیت د تضمین لپاره د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا د تدبیرونو د غوره کولو په ضرورت ټینګار وکړ. په کابل کې د روسیې له سفارت سره نږدې د ترهګرۍ حملې مسؤلیت داعش تکفیری ترهګرۍ ډلې په غاړه اخیستی دی. افغانستان تل د کابل په شمول په مختلفو سیمو کې د ترهګرو او بم چاودنو له اغیزو سره لاس او ګریوان دی چې له امله یې په سلګونو لمونځ ګزار عام خلک او ښځې او ماشومان په خپلو وینو کې لیت پیت کیږي او د زیاترو جنایتونو پړه هم داعشي جنایتکار په غاړه اخلي. په چین کې زلزلې 68 کسان وژلي او کابو 250 نور یې ټپیان کړي دي. فارس خبري اژانس راپور ورکړ. د په جنوب لویدیځي چین کې په سیچوان صوبې کې د 6.8 ریشتر زورور زلزلې د خبر تر مخابره کې دا پورې 68 کسان وژلي او کابو 250 نور یې ټپیان کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چینی سرچینو له دې مخکې د وژل شویو کسانو شمیر 46 تنه اعلان کړی وو. دغه 6.8 ریشتر زلزلې د مځکې د خویدا د برېښنا او په اوبو خورو چینلونو د غوڅېدا او په زرګونو کورونو ته د توان د رسیدو سبب شوی دی. ویل کېږي کابو 2000 کسان هم د مرستندویو کسانو په وسیله له سیمې وستل شوي دي. د چین ولسمشر جی جین پینګ له هغو مرګ ژوبلو سره په مخامخېدنه کې چې هماغه شان ممکنه ده زیاتې شي وویل هر کار چې ممکن وي باید غمجنو او کړېدلو خلکو سره د مرستو او د خلکو د ژغورل کېدا لپاره ترسره شي. او د اسلامي مقدساتو هر ډول سپکاوی او اسلامي ارزښتونو ته په سپک نظر سره قتل د اسلامي امت او د فلسطین د ملت سپکاوی سابقه او یوازینی نتیجه د سیونیست رژیم لپاره ویجاړې ده او کنډوالې دي. د قدس مفتی شیخ محمد حسن پرون د ویلامې په خبرولو سره په الاقصی جومات کې د سیونیست اشتخار ګوټو او د اوسیدونکو د اقداماتو په باب خبرداری ورکړ او ټینګار یې کړی دغه اقدامات به سیمه او نړۍ حتمن د دینی جنگ په لور وکاږي. داود دې محال خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غا کی زپن او دن کو سام دے ٹیمی خبر اتر پر سست ظہیر دا خفگانوں او دا شکون او ابہامات او دا ختم دا پا زورا دے ایران دا ٹنگار پا اڑا تبصرہ دراورو. د ویانا د بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو په اړه د ایران د مرکزی ټیم سلاکار د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست د مسول د وروسته ادا په باب ویلي دي. د ایران اسلامي جمهوریت با په احتمالي موافقه کې ابهامات او تشې ونه مني. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل په دوشنبه ماښام د جامع نړیواله اټومي موافقه د خلاف فرض کوونکو په توګه امریکا ته له اشاره پرته ویلي دي. د تیر وخت په نسبت د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا لپاره په ویانا کې د موافقې ترلاسه کېدا ته ډیر کم هیله مند دی. د ایران او څلور جمعي او ډلې ترمنځ د اټومي موافقې په سر نظرونه د نږدې کېدا په ځای د لرې کېدا په حال کې دي. محمد مرندی په خپل یو ټولنیز پیغام کې په دې خبر سره ویلي دي چې جوزف بورل د ایالات متحده یو متحد دی او هیروی چې د دغو خبرو تر دلیل د لویدیس په وسیله د جامع نړیوالې اټومي موافقې خلاف ورزي او هغه ډیر زیات بندیزونه دي چې ایرانی خارج پنخه کوي، حتی په داسې شرایطو کې چې ایران په بشپړ ډول ورته پابند دی. ایران به تشې او ابهامات ونه مني. امریکا په بشپړ ډول لګښتونه پر اروپای اتحادیې تپي. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مسول د اگست په یو دیرشمه نیټه په راتلونکو شپو ورځو کې د اټومي موافقې ترلاسه کېدا ته هیله ښودلې وه. په حقیقت کې د جوزف بورل د تیرې دوشنبه ورځې خبرې د امریکا د خارجه وزارت د ویندوی د تیرې اونۍ د څرګندونو او د هغه په پله د پل کې ښودو په معنا ګڼل کېدلی شي چې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره یې د اروپای اتحادیې وړاندیزي پیکیج ته د ایران جواب ناکاره بللې وو. د سپینې مڼې ویندوی هم تیره جمعه د اروپای اتحادیې د پیکیج متن ته د ایران د جواب په غبرګون کې ویلي ایران باید د جامع نړیوالې اټومي موافقې احیا کېدا له خپلو سیف ګاردز ژمنو سره مشروط نه کړي. د اټومي خبرو اترو د غږ ملوونکي په توګه اروپای اتحادیې د اگست په اتمه نیټه هغه څه چې د موافقې نهایي متن بلل شوی د دغو خبرو اترو اصلي لورو ته وړاندیز کړی چې د تایید په بڼه کې د هغې موافقې د بیرته احیا زمینه برابره کړي چې د ډونالډ ترامپ حکومت د 2013 کال په مئی کې امریکا ورڅخه په یو اړخیز ډول ویستلې او د ایران په ضد زیاتره بندیزونه هم اعمال کړل. دغه بندیزونه د امریکا د اوسني ولسمشر جوزف بایډن په حکومت کې هم دوام لري. د جامع نړیوالې اټومي موافقې په چوکاټ کې د امریکا د بد اهدایو مخینې او د خپلو ژمنو په اجرا کې د اروپایي اتحادیې بې عملۍ ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت په ویانا کې د خبرو اترو د دغه پړاو له هم هغه پیله ټینګار کړی. هر ډول احتمالي موافقه باید په راتلونکي کې د ایران په ضد د دباونو د هر ډول اړم د حسبدا او بندیزونو د تلپاتې ختمېدا سبب شي. په دې دوګه چې د ایران اقتصادي ګټې تضمین کړي، ځکه چې د مقابل لوري په ژمنتیاو کې د شفافیت نشټوالی
له هر ډول احتمالي موافقه څخه د ایران د حقوقو د ضایع کېدو او د ناسم استفاده زمینه رامنځته کولی شي. په هغو موردونو کې چې د مقابل لوري د ناسم استفاده زمینه برابرولې او د ایران په ضد د دباو د اړم په توګه کارولی شي، په ایران کې د ځینو ځایونو په باب اټومي انرژي د نړیوال اژانس د ادعاګانو موضوع ده چې د امریکا او سیونیست رژیم د بې اساسه تورونو او د نفوذ د په ایمالیدا سره تحریک مطرح کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د سیف ګارډز په باب د سیاسي ادعاګانو د ختمېدا لپاره غوښته کومې نوې موضوع نه ده، ځکه چې په 2015 کال کې هم د جامع نړیوالې اټومي موافقې په متن کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام په ضد د ادعاګانو د تړل کېدا یا ختمېدا لپاره سیاسي ژمنتیاوې وړاندې شوې وي. پر دې اساس د سیف ګارډز موضوعګانو تړل کېدل د یوې تلپاتې او تاکي وړ موافقې یو ضرورت حسابېږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پانا گرانو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 10 او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 8 نیټې سره سمون خوري. یولس سوه 15 کال مخکې د 329 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 10 نیټه یو مشهور ایرانی پوه ابوالفضل بلعمی وفات شو. هغه په نننی ازبکستان کې د بخارا اوسیدونکی و او لکه څنګه چې نیکه یې په کوچنۍ آسیا کې په بلعم کې اوسېده په بلعمی مشهور شو. ابوالفضل بلعمی د سامانی پړاو یو پوه وزیر و چې ارزښتمن تالیفات یې په یادګار پرې ایښی دي. د طبری تاریخ د ترجمه کتاب چې د 4 هجری قمری پیړۍ یو تاریخي کتاب دی له دغه وزیر سره منسوب دی. د هغه په نورو آثارو کې تاریخ بلعمی ته اشاره کولای شو چې له روان او ساده نثر برخمن دی او په 4 هجری قمری پیړۍ کې د لیکنې او لیکوالۍ له رودې یوه ځلیدلی او تاریخي بیلګه ده. دغه کتاب د 4 هجری قمری پیړۍ له فارسي متنونو په یادګار پاتې یو تر ټولو پخوانی اثر دی. دو سوه کاله پخوا د 1322 میلادي کال د ستمبر په 8 نیټه د برازیل هیواد له پورتګال څخه د خپلواکۍ په ترلاسه کولو بریالی شو او د ستمبر 8 نیټه د دغه هیواد د ملي ورځې په توګه ونومول شوه. برازیل له 1420 میلادي کال د پورتګال تر استعمال لاندې ورغی. پرتګال د دغه هیواد د سرو پوستو په زبېښاک بسنونه کړه او په میلیونونو تور پوست یې د مریانو په توګه د کرهنې لپاره له افریقا برازیل ته وروستل. د 19 میلادي پیړۍ په لومړیو کې له هغې وروسته چې پرتګال د ناپلون بوناپارت په وسیله ونیول شو، د پرتګال امپراتور له خپلې کورنۍ سره د پرتګال مستعمرې برازیل ته وتښتید او په همدې وجه د برازیل حالات ناارامه شول. د ناپلون له ماتې وروسته د پرتګال امپراتور خپل هیواد ته ستون شو، خو د هغه زوی د نایب سلطنه په توګه په برازیل کې قدرت ته ورسېد. هغه 14 کاله وروسته په همداسې ورځ له پرتګال څخه د برازیل خپلواکي اعلان کړه او ځان یې د برازیل د لومړني امپراتور پلار په توګه ونوموله. په 1979 میلادي کال کې د برازیل سیاسي نظام په جمهوریت بدل شو. برازیلا په 8,500,000 مربع کیلومتر پراختیا سره د جنوبی امریکا په یوې سترې ختیځې او امریکا او مرکزی برخې کې د اطلس سمندر په غاړه کې پروت دی او د ارجنټاین، پیراګوئے او یوروګوئے له هیوادونو سره ګاونډی هیواد دی. یو سل درویشت کاله پخوا د 1991 میلادي کال د ستمبر په 1 نیټه په چین کې د بوکسوریانو تاریخي پاڅون رامنځته شو. بوکسوریان د آی هو چوان یا د غژمله عادل سوک په نوم د یوې چینی ډلې لقب و چې د چین هیواد په چارو کې د جاپان او لویدیځې حکومتونو له مخ پر زیاتېدا لاسوهنې سره په مخالفت کې پاڅون وکړ. د بوکسوریانو په اقداماتو کې په پکن کې د لویدیځ حکومتونو د سفارتخانو نیول او د اروپایي مذهبي مبلغانو له فعالیتونو سره سخت مبارزه شامله وه، خو بالاخره د بوکسوریانو استعماري ضد پاڅون په چین کې د اروپایي، امریکایي او جاپاني متحدو ځواکونو وځپه او چین حکومت مجبور شو چې هغوی ته درانه ګرامه ورکړي. اته دیش کال پخوا د 1383 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 14 نیټه یو ایرانی اوسمهاله عالم آیت الله میرزا محمد باقر اشتیانی وفات شو. هغه په 1234 هجری لمریز کال کې په تهران کې وزیږید او په مقدماتي زده کړو پسې د خپل علم د بشپړولو لپاره په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ. آیت الله اشتیانی خپل زده کړې په نجف کې د هغه وخت نامتو استادانو په محضر کې ترسره کړې. هغه د اجتهاد درجې له ترلاسه کولو وروسته تهران ته راغی او د دیني علومو شاګردانو تدریس او روزنې ته یې ملا وتړله. د دغه ستر عالم او فقیه په اثارو کې په فارسي ژبه کې د ارشاد از نظر اسلام او په عربي ژبه کې د مالکیت د اسلام کتابونو ته اشاره کولی شو. کورنۍ وړتیاوې. اوریدونکو سلامونه. د ایران په اقتصاد کې د پو بنسټ تولید د رول په اړه د پروګرام له 13 برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 1401 هجری لمریز کال تولید په بنسټ او روزګار پیدا کوونکی کال نومولی دی. په همدې لړ کې په نننی پروګرام کې درسره د ایران په اقتصاد د په بنسټ تولید د تاثیراتو په اړه درسره ژغیږو. هیله ده چې تر پای راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ایزنو بیکاری یا بیروزګاری یوه ډیره لویه ستونزه ده چې د ټولنې انډول خرابوي او د ډیرو بحرانونو د جوړیدو سبب کیږي. بیکاری د ټولنیزو ګډوډیو او ناخوالو اصلي عامل دی او حل یې ډیرې ټولنیزې، اقتصادي او رواني ستونزې هواروي. په هر هیواد کې د بیکاری شتون د فقر، فساد، عاید ناعادلانه ویش، نشیزو موادو د قاچاق، ناامنۍ د زیاتېدو او نورو ډیرو دودیزو پایلو سبب کیږي. بیکاری لومړنی اغیزه د عاید کمښت دی او د عاید کمښت نه یوازې یو کس بلکې یوه ټولنه تر اغیز لاندې راولي. په نړۍ کې د ځوانانو د بیکاری اندازه د لویو کسانو د بیکاری درې برابره ده او کوم کسان چې د بیکاری د خطر سره ډیر مخامخ دي زیاتره تعلیم یافته او زده کړې ځوانان دي چې په لومړي ځل او د کار له تجربې پرته د کار بازار ته داخليږي. په ایران کې بیکاری او ناقص روزګار د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو په شان یو لوی اقتصادي او ټولنیزه ستونزه ده. شواهد دې خودنه کوي چې د نړۍ د هیوادونو په راتلونکي کې به بیکاری تر ټولو لوی بحران وي، داسې بحران شي او عمر به د ایران ټوله ټولنه مستقیم او یا غیر مستقیم له منفي ټولنیزو سیاسي او کلتوري پایلو سره مخامخ وي. د شمیرنو په اساس د 2014 کال په دوهمه درې میاشتیزه کې د بیکاری اندازه د کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله له 300 تر 1500 کلونو عمر په ډله کې 2% زیاته شوې ده او 18% ته رسیدلې ده، چې د شمیر په تفصیلاتو کې راغلی چې د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې د سړو د بیکاری اندازه 12%، د ښځو د بیکاری اندازه 28% او په ښاري سیمو کې د بیکاری اندازه 1400 پکلو کې یولس فیصد.
عزیزان، مهم ټکی دا دی چې د کورونا خپرېدو د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په ایران کې هم د بیکارۍ په زیاتېدو کې رول درلودلی دی. په 1499 هجری لمریز کال په پسرلی کې د شاغلو یا بوختو کسانو په کمېدو د کورونا اثرات 1.5 میلیونه نفره وو، چې ورو ورو په نورو موسمونو کې دغه اثرات انډول شول او په نهایت کې د 1499 کال په ژمي کې په شاغلو کسانو د کورونا اثرات خپلې کمې اندازې یعنی کابو 3 لک کسانو ته ورسېدل. د 1400 هجری لمریز کال په کې په هیواد کې په کار بوخت یا روزګار لرونکي کسان 3.4 میلیونه 4 لک 15 زره کسان وو، چې د 1499 کال په پرتله چې 4.2 میلیونه 2 لک 3 اویا زره کسان کېږي، په 1499 هجری لمریز کال کې کابو 8 لک 8 شپېته زره کمه ده. په بله ژبه، په 1400 هجری لمریز کال کې د اشتغال یا روزګار د شرایطو له شکې دو سره سره د 1499 کال په پرتله په 1400 کال کې ډیر کسان چې د کورونا د خپرېدو په وجه د کار له بازاره په موقته توګه وتلي وو، د کار بازار ته د ستنېدو لپاره د انتظار په لیکو کې ودرېدل.
اسانو حقیقت دا چې د کسب او شغل در امسته کول او جوړخ د ګمارنې پر بنیاد دي چې د غربیا باید بدل شي او کسب او کارونه لا ګمارنې څخه د ټکنالوژي او د بازار درونق او تولید په لور حرکت وکړي. په یو مقامتي اقتصاد کې د حکومت او ارګانو په اجرایي برخو کې د ګمارنې او د کادرونو د ظرفیت پورا کول همدارنګه خصوصي سکتورونو په تیرا بیا د تولید او کسب او کار رامنځته کوونکي کاروبارونو د اړتیاو برابرول د پوه بنسټ او شرکتونو د فعالیت ضرورت رامنځته کوي. په بنسټ تولید هغه هم د هیواد په سختو بایکاټي حالاتو کې کڅه هم ستونزمنه ښکاري، خو ناممکنه چاره نه ده. د سختو دبونو او بندیزونو لاندې د په بنسټ شرکتونو د ودی او پرمختګ په زمینه کې د پام وړ لاسته راوړنې د خودنه کوي چې د په بنسټ اقتصاد په ډګر کې روانه هلې ځلې یوازې شعار نه بلکې حقیقي او عملی پلان دی. د دې نظر په دې ورستیو کلنو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تمرکز په تولید د توکو د قیمتونو لا زیاتوالي سره په مبارزه او د کسب او کارونو پر رامنځته کولو باندې د درک وړ دی. اکثره اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې نن سبا د هیوادونو د اقتصادي ودې په ډګر کې د پوهې او د نوې ټکنالوژي رول د سرمایې او د بازار د ظرفیت تر رول زیات دی. یو مهمه مسله چې باید تل ورته پام وشي دا دی چې د په بنسټ اقتصاد ترلاسه کولو لپاره یوازې تولید، مارکیټینګ، روزنه او څیړنې کافی نه دي، بلکې مهمه چاره دا ده چې دا ټوله د اقتصادي سرچینو په دوامداره کارولو سره استعمال کړي شي. په لنډه توګه که ووایو، پوه بنسټه په دې معنا چې له ظرفیتونو او له سرچینو څخه کارنده پرزې او معقوله استفاده وشي، ځکه چې یوازې په دې طریقې او راودې سره پوه بنسټه اقتصاد بڑا غوره کولی شي. په دې زمینه کې هم د پوه بنسټو شرکتونو رول خورا مهم ارزول شوی دی.
عزیزانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د انقلاب د دوهمې مرحله په بیانیه کې ویلي، انقلاب د پوهې، ټکنالوژۍ، اقتصادي او عمراني بیخپناو د جوړولو په زمینه کې د هیواد مخته بیوونکی موټر دی چې له ویاړ ډکې لاسته راوړنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د کرهنې، اوبو، صنعت، عمران او ترانسپورت ډګرونو کې په زرګونو په بنسټ شرکتونه او په زرګونو بنسټیزې پروژې او همدارنګه له پوهنتونونو څخه د میلیونونو محصلینو فارغېده، د زرګونو پوهنیزو جوړېده، د بنسټیزو حجراتو، نانو ټکنالوژۍ، بایو ټکنالوژۍ او اټومي څرخې په څیر په لسکونو لویو طرحونو کې په نړیواله سویه لوی لاسته راوړنې، د غیر تیلي محصولاتو د صادراتو 60% کېده، د کارخانو او صنعتي تاسیساتو 10% کېده، په پوره کیفیت سره له مونتاژ څخه د تولید د وړتیاو 10% کېده، په دفاعي صنعت کې بې ساري لاسته راوړنې او په انجینیرینګ او طبي ډګرونو کې پرمختګونه. دا ټول د هغه ټولنیز روحیې پایلې دي چې د انقلاب په برکت مو ترلاسه کړې ده. د ایران تر انقلاب مخکې د علم او ټکنالوژۍ د تولید په زمینه کې صفر و. په صنعت کې له مونتاژ نه زیاته وړتیا نه لرله او په علم کې یوازې په هنري ترجمو کې فعالیت کاوه. حقیقت دا دی چې د دودیزو تولیداتو او رودو او طریقو او صرفاً پانګوالو میتودونو په اپوده د پو بنسټه محصولاتو تولید زیاته ارزښتي ګټه رامنځته کوي او کوم روزګار چې هم برابر وي پو بنسټه روزګار او کسب کارونه دي. د پو بنسټ برخې د څېړونکو په وینا اوس په دنیا کې په پو بنسټ او لوړې ټکنالوژۍ سره شرکتونه د دنیا اقتصاد چلوي. یعنی پو بنسټ اقتصاد کولای شي چې د ټولې دنیا او هیواد لپاره کارندوي. هغه ستونزو ته په پام سره چې ایران یې لري، همداراز د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو نه ختمیدونکو دښمنیو ته په پام سره پو بنسټه تولید د هیواد د ستونزو د کمولو، د اقتصادي پرمختګ، د بهیرونو او د بهرنیو فشارونو د کمولو، د پایدار اشتغال د جوړولو او د ټولنیزې پانګې د ساتلو او لوړولو لپاره ښه وسیله کیدلی شي.
ایزانو د کورنی ورتیاوی ترنوانند پروگرام وخت هم دلته پای ترسی، خو زمونږ هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیاوی لري نو کولی شي زمونږ پانه ته مراجعه وکړي parstoday.com/ps. تاسو په دغه پانه باندې کولی شي چې مونږ سره هم ارتباط ټینګ کړئ او هم اقتصادي، سیاسي، کلتوري مطالب ولولي. همداراز په سیاسي برخه کې د هندارې پروګرام، همداراز تاسو سره کوم مونږ تماس دي، دار کلرا شه پروګرام هم په دې برخه باندې اوریدل شي. همداراز تاسو کولی شي زمونږ پانه ته لاړ شي، هلته د آرشیو په برخه کې خپل د خوخی پروګرامونه هم ډاونلوډ کړي او هم ترې بیا خوند واخلي. همدارز تاسو کولی شئ موږ سره په همدې ارتباط او همدې لارې باندې نور هم ملګرتیا وکړئ او خپل پروګرام نور هم خوندور کړي. تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کتابونه د علم باغونه.
قدرمنو ویدلکو د سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د کتابونو د علم باغونو تر عنوان لاندې یو بل تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د هزارو یک شب کتاب یا یو زر یوې شپې ناول د تاریخ او هم د داستان له نظره ارزښتناک دی چې د کیسې په اصلي متن کې نورې کیسې بینوي او یو په بل منډلې جوړښت لري. دغه کتاب په ټوله دنیا کې پیژندل شوی دی. په لویدیځ او ختیځ کې په معاصرو لیکوالانو یې اثر پرېوتی دی. د یو زر یوې شپې ناول ته د دنیا د ناولونو او کیسو د مور عنوان ورکولی شو. د کیسو داسې یوه ټولګه چې په پرله پسې پیړیو کې له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوی او د ټولنې په مختلفو پرګنو کې بیان شوي دي او د ختیځې ټاټوبي اخلاقیات، نفسیاتي ځانګړنې، باورونه، خیالونه پکې نغښتي دي. د دې ناول اهمیت یوازې د هغه د ادبي جوړښت له امله نه دی، بلکې په لومړنۍ او منځني پړاو پیړیو کې د منځني ختیځ ټولنیز تاریخ بیانوي. تر ټولو مهمه دا چې یوازینی نړیوال اثر دی چې لیکوال یوه میرمنه ده. داسې یوه میرمنه چې د هوشیارتوب او پوهې په وسلې باندې سنباله ده. سرغړوونکی، مغرور او خونخوار بچه چې د حیواني غریزو سمبول دی، له خپلې پوهې او فرهنګ څخه برخمنوي. د یو زر یوې شپې د ناول لومړۍ کیسه لیلا او لیلام د شهریار په نامه د یو باچا کیسه ده چې د وزیر د لور شهرزاد له لورې بیانیږي. د دې کیسې اکثره پیښې په بغداد او لرغون ایران کې تیرې شوي دي چې جړه یې د ایران د هزار افسان لرغونې کیسې ته ورګرځي.
د دې ناول فارسي متن د عبداللطیف تسوجی له لورې د قاجاریانو په پړاو کې لیکل شوی او چاپ شوی دی. د هزار و یک شب نوم هم د تسوجی تر ترجمه وروسته د ناول ته ورکول شوی دی. د دې ناول په کیسو کې کومیډي، اخلاقي، تعلیمي، عدالت ته هڅونه، میړانتوب، سرشیندنه، دودونه او رسمونه او رواجونه، ټولنیزې ستونزې، سفرونه او د نړۍ له حیرانتیا او ډک کشفیات په څیر مضامین بیان شوي دي. دغه ناول درې اصلي نسخې یا متنونه لري. هندي متن د اخامنشیانو پړاو ته ورګرځي او په سانسکریت ژبه ده. ایرانی متن د سانسکریت نه لرغون فارسی ته ترجمه شوی ده. عربي متن بیا په اتم پیړۍ کې د پهلوي ژبې څخه عربی ته ترجمه شوی ده، خو په هر نوې ترجمه کې نوې کیسې پکې زیاتې شوې دي. د هزار و یک شب ناول جوړښت کې یولس دواموندونکي، یو څلویښت اوږدې کیسې او دوه سوه دوه لنډې کیسې شامل دي او په لسګونو خطي کیسې چې د کلاسیکو کیسو په توګه بیان شوې دي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو اکثره څېړونکي په دې باور دی چې دغه ناول ایرانی دی او اصل 2000 کاله مخکې یعنی د اشکانیانو پړاو ته ورګرځي. وروسته هندي حکایتونه ورزیات شوي دي او تر اسلام وروسته بیا عربي حکایتونه او افسانې او بیا مصري یونانی او یهودی کیسې پکې ورځای شوي دي. ایرانی ډراما لیکونکی بهرام بیزایی د هغو کسانو په ډله کې شامل دی چې په دې زمینې کې زیاتې څېړنې ترسره کړي دي او تاریخي آثارو ته په کتو سره یې ویلي دي چې هزار او یک شب ناول ایرانی اصلیت لري، ځکه چې بنسټیزه کیسه یې ایرانی ده او هغه په خپله د شهرزاد کیسه ده. اصلي کیسه یا د بیزایی په وینا بنسټیزه کیسه په داسې ډول ده چې دوه شهزادګان د شهریار او شازمان په نامه د خپلو میرمنو له خیانت سره مخامخ کیږي. شازمان خپله بچهی پرېږدي او د خپل ورور ملک ته ورځي. شهریار هم د خپلې میرمنې د خیانت په غټ کې هره شپه یوې انجلۍ سره نکاح کوي او په سبا ورځې د وژلې حکم ورکوي، تر دې چې په ښار کې هیڅ یوه پیغله نه پاتې کیږي، یوازې د وزیر دوې لوڼې شهرزاد او دنیازاد پاتې وي. وزیر خپله لور شهرزاد بچا ته ورواده کوي. شهرزاد په اوله شپه شهریار بچا ته وایي چې وا خور لري چې هره شپه ورته کیسه کوي تر څو خوب ورشي او ویده شي، او له بچا څخه د خپلې خور د رابللو غوښتنه کوي چې د اخري ځل لپاره ورته کیسه وکړي. دنیازاد رضی او شهرزاد کیسه پیلوي. شهریار بچا چې له کیسې څخه خوند اخیستی و سهار کې د شهرزاد د وژلې د حکم له صدرولو ډډه کوي او هغې ته د کیسې تر ختمېدا پورې وخت ورکوي. شهرزاد هر شپه کیسې ته دوام ورکوي او د 2020 شپې پورې یې غځوي، چې په پایا کې شهریار بچا هم اعلان کوي چې نورې ښځې نه وژني او شهزاده سره ګډ ژوند ته دوام ورکوي.
دوستانو، اکثر ختیځپوهان په دې باور و چې دغه ټولګه له مختلفو ریښو څخه اخیستل شوې چې په پرله پسې پیړیو کې بشپړه شوی او له دیارلس بیا تر څوارلسمې پیړۍ پورې ثابته بڼه خپله کړې ده. دا تصور چې دغه ناول په یوه لیکوال پورې اړوند دی ناسم سوچ دی. په حقیقت کې دغه ناول یوه مشترک او ګډ اثر دی چې نه یوازې د مختلفو پیړیو په تیریدو بشپړه شوې، بلکې د مختلفو ګروهنو او رسمونو ښودونکی دی. د دې ناول کیسې په څلورو برخو ویشلی شو. لومړی ایرانی ریښې لرونکې کیسې دي چې د فردوسي د شاهنامې او د مسلمانو فاتحانو په لاس له اسلام سره انطباق موندلی دي، چې تر ټولو لرغونې برخه یې همدغه کیسې دي. د دیبانو، پیریانو او فرشتو، همدارنګه د مسخ او حلول او زناورو خبرې او خیالي بډاینې د دغو کیسو ځانګړنې دي. د کیسې د اصلي شخصیتونو نومونه هم له ایرانی او کټګوریز یې هم په ایرانی طریقې سره شوي دي. دوهم بیا رومانټیک حکایات دي چې د بغداد په ښار کې د هارون الرشید د خلافت دور بیانوي. رومانټیکې کیسې له مختلفو پایلو سره چې پکې درباري او ښاري ژوند د جادو او پیریانو د کیسو ځای نیسي. دریمه برخه یې بیا د سمندر کچکوونکو کیسې دی چې تر ټولو مشهوره یې د سندباد بحری کیسه ده. د دغو کیسو حیرانتیا او دلچسپي د دروغو او حقیقتونو د ګډوله کولو له امله دی. دغو کیسو کې د هغو سمندر کچکوونکو حماسې بیان شوي چې په لومړي ځل په قطب نما، میل، رصد او استرلاب باندې سنبال شوې وه او د عراق له بصرې څخه د ناپیژندل شویو سیمو د کشفولو په موخه سمندر ته ورګډ شوي وو. څلورمه برخه بیا هغه کیسې دي چې د مصر په پلازمینې قاهرې کې د ښاري ټولنې په بطن کې رامنځته شوي پیښې بیانوي. دغو کیسو کې هم د اتلو له افسانې او دروغو ډکې صحنې او د مالدارو او سوداګرو له عیش عشرت ډک ژوند روایت کوي. البته داسې کیسې هم دی ناول شتون لري چې په یادو کټګوریو کې نه شاملیږي او یوازې عامې کیسې دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د چل او جادو په چوکاټ کې د میرمنو کړچار او د ځواکمنو ښځو په خودلو سره چې د شهرزاد له ژبې روایت کیږي د کیسې په بهیر کې یو انډول رامنځته کوي. د شهرزاد له لورې د 2021 د کیسو له ختمېدو وروسته د میرمنو حالات ښه کیږي او شهریار باچا سره د شهرزاد د خبرو اترو طریقه هم په مناسبه توګه بدلیږي چې د نفسیاتي ناروغانو د درملنې له اوسني اصولو سره سمون خوري. د دې ناول یوه بله جذبونکې عامله یا لامل د هغه انځورونه او بصري وړتیاوې دي چې په همدې خاطر تر نن ورځې پورې حتی د سینما په صنعت کې هم ورڅخه اخیستنه کیږي. په کیسې کې دننه د بلې کیسې بیان او په لوبه کې بله لوبه هغه څه دي چې دغه ناول د نورو ناولونو څخه جلا او ممتاز کوي.
له مبالغې پرته هزار و یک شب ناول د مشرق ټاټوبې تر ټولو عام پسنده اثر بللی شو چې د سمبولیک بڼې په درلودلو سره د مشرق ټاټوبې او په تیره بیا د لویدیځې آسیا له رازونو ډک روایتونه معرفي کوي. دغه تلپاتې اثر د ایران، هند، عربو هیوادونو او د سانسکریت او پهلوی لیکنو زیژنده بلل کیږي. د ارجنټینی مشهور لیکوال خورخه لویس بورخس په وینا دغه اثر په یوه نړیوال ادبي خزانه بدله شوې ده. بورخس خپل ټول اثرات د هزار و یک شب پورې مدیون ګڼل کی. دغه ناول د نړۍ په اکثره لویو لیکوالانو لکه جوانی بوکاچیو، جیمز جویس او اورهان پاموک، ادگار آلن پو، والتر سکارت او جان بارت باندې نه انکارېدونکي اغېز شیندلې دي. په دې توګه هزار و یک شب ناول د یوه پراخ کلتوري راکړې ورکړې نتیجه ده چې په یوه تاریخي بهیر کې له لرغوني زمانو څخه تر اوسني زمانې پورې خوځنده، فعاله او ځلیدونکې پاتې شوې دي.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.